افغانستان کې د مازیګر ان څلور بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زه نور یاس نوري هرکلای کوم. پیل دې سات په خبرونو کو. د امریکا د عدلي وزارت وای پولیسو هغه افغان نیولې چې غوښتل د امریکا په اوکلاهاما ایالت کې د ولسمشري ټاکنو په ورځ برید وکړي. د عدلي وزارت پرون سیشن به وویل چې ووشت کلن نصیر احمد توحیدی د امریکا د پلټنو ادارې فدرالي ادارې اف بی آی پولیسو سره په تحقیقاتو کې منلې چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه الهام اخیستی و او د دغې ډلې په ملاتړ د انتخاباتو په ورځ پلان درلود چې په اوکلاهاما ښار کې په ګڼه ګوڼه کې خلک په نښه کړي. د پولیسو په خبره توحیدي وروسته له هغې ونیو چې اوتومات وسلې یې اخیستې وه او افغانستان ته یې د خپلو ماشومانو او میرمنې د سفر لپاره یو اړخیز ټکټونه کړي وو. که څه هم د عدلي وزارت امریکا ته د دغه افغان د ورتګ په اړه جزئیات ندی ورکړی خو د راپورونو پر بنسټ توحیدی په 2021 میلادي کال کې د کډوالو په ځانګړي ویزه امریکا ته تللی و. دا ویزه د امریکا لخوا هغو افغانانو ته ورکول کېږي چې په افغانستان کې د امریکا لپاره کار کړی و. ټاکل شوی د امریکا د ولسمشري انتخابات د راتلونکي نومبر میاشتې په 15 نیټه ترسره شي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل هورې. د طالبانو ستر محکمې په تخار ولایت کې پر دریو کسانو د تعزیري سزا او د عمل کولو خبر ورکړی دی. دغه محکمې په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې لیکلی چې د دوه ښځو په ګډون یې درې تنه نن چهارشنبه په فرخار ولسوالۍ کې په عام مازر کې په درو ووهل. په اعلامیه کې همدارنګ ویل شوي چې هر یو دغه کس د دوی په ټکو د زنا په تور 9 درې وهلي او حکم د فرخار ولسوالۍ ابتدایي محکمې ورکړی و. د طالبانو حکومت تر دې وړاندې هم تورانو کسان ته ورته تعزیري سزاګانې ورکړي چې له پراخو کورنیو او نړیوالو غبرګونونو سره مخامخ شوي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم وایي چې د خیبر زول په ریګلل مکې د پولیسو او ملیشو یا خاصدار ځواک په مستقیمو ډزو کې درې غړي وژل شوي دي. د غورځنګ نن چهارشنبه په خپل رسمي ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې په یو بیان کې په ډزو کې د مرګ ژوبلې د زیاتېدو ویره ښودلې ده. پی ټی ایم تر دې مخکې په دو نورو بیانونو کې د پولیسو په ډزو کې د خپلو ډیرو غړو د ټپي کېدو خبر ورکړی وو او ویلي وو چې ټپیان د پېښور روغتون ته انتقال شوي دي. یو عیني شاهد چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم له ښودلو ډډه وکړه مشال رادیو ته وویل چې د پی ټی ایم فعالانو نن د جرګې د کمپ پر لوري د تګ هڅه کوله چې پولیسو ورباندې ډزې وکړې. د خیبر انتظامیه او پولیسو د لا د پی ټی ایم او د عیني شاهد دغو ادعاو په اړه غبرګون نه دی څرګند کړی. دا په داسې حال کې ده چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د اکتوبر په 11 د خیبر په جمرود کې د پښتنو قومي عدالت په نوم درې ورځنۍ جرګه رابللې چې د غورځنګ د مشر منظور پښتون په وینا سلګونه زره کسان به پکې ګډون وکړي. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرې وکړي. د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د دغو خبرو یوه برخه ممکن د اسرائیل لخوا پر ایران د تېرې اونۍ د برید ځواب پر پلان راوڅرخي. دا خبرې اترې داسې مهال کېږي چې اسرائیل د لبنان په جنوب کې د ایران له ملاتړه د برخمنې حزب الله ډلې پر اهدافو بریدونه ډېر کړي دي. حزب الله چې یوه سیاسي او پوځي ډله ده امریکا یې د ترهګرو په توګه پیژني خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. حزب الله د لبنان په پارلمان کې غړي لري او د لبنان د جنوب پر ډېرې برخې کنټرول لري. ایران تېرې اونۍ د حزب الله په دفاع او په تېره بیا د دغې ډلې د مشر حسن نصرالله د وژنې په غچ کې پر اسرائیل د توغندیو یو پراخه حمله وکړه. اسرائیل هغه مهال ایران ته د غچ اخیستونکي ګواښ وکړ د ایران د هوایی دفاع سیستم نن چهارشنبه وختي د روسیې د 22 بې پیلوټ الوتکو له جملې 21 شنډې کړې. دغه بې پیلوټ الوتکې پر پلازمینه کیف او دیسا او فینانسایا سیمو کې راغورځول شوې دي. سملاسي له دې کبله د احتمالي مرژوبلي او زیانونو خبر نه دی ورکړل شوی. بل لور ته د روسیې دفاع وزارت هم ویلي چې خپل فضايي حریم د اوکراین وڅلوېخ بي پيلوټ الوتکې ویجاړې کړې دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د اوکراین دغه الوتکې د روسیې پر بریانسک، بلګوروت، کورسک، روستوف او کرسنودار سیمو او ازوف سمندر کې له منځه وړل شوې دي. روسي چارواکو ویلي د الوتکو ټوټو مرګ ژوبل نه ده اړولې. ټاکل شوی نن چهارشنبه د افغانستان الف افغان ابدالیان او عمان ملي لوبډلې ترمنځ لومړی تمریناتي سیالي ترسره شي. افغان کرکټ بورډ وایي د دغه سیالۍ په چا افغان لوبډل مشر درویش رسولي وګټل او د توپ وهنې پریکړه وکړه. د ویلو ده چې دواړه لوبډلې به بل تمریناتي سیالۍ هم ترسره کړي او تر هغې وروسته به د افغانستان، عمان او هانګ کانګ لوبډلو ترمنځ درې اړخیزې سیالۍ پیل شي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. وړاندې پر پرونو کې به واورئ چې د امریکا د عدلي وزارت وایي پولیسو هغه افغان نیولې چې غوښتل د اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه په الهام اخیستو د امریکا په اوکلاهاما ایالت کې د انتخاباتو په ورځ برید وکړي. د امریکا دفاع وزارت وایي په افغانستان او سیمه کې د القاعده او داعش ګواښونه جدي بولي.
So our most critical interest when it comes to
Afghanistan ki zamuk tar tola muhiman de khmada wa da che da hewat his club ya da mutahida ya la to prawdan de da tragiri zubridun da file zayin shi
Taliban ka walish da gwa khun al manzi yusi ya irada lari
استخباراتی د تروریزم ضد داسې بنسټ طالبان نشو جوړ کړی چې هغه کې د تروریزم ضد متخصصین وي او د غواخونه وټاکي یا تثبیت کړي او د غواخونو په مقابل کې تدابیر اتخاذ کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي پر طالبانو فشارونو ته دوام ورکوي او تر هغو بور سره اړیکې عادي نشي چې دوی تبعیضي چلندونه پای ته رسولې نه وي.
او کله خپل متحدینو او شریکانو سره کار ته دوام ورکو تر څو په طالبانو فشار راوړي چې خپل تبعیضي فرمانونه بیرته واخلي.
په خیبر کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ پی ټی ایم پر غړو د ورستي برید او د دې غورزنګ په وړاندې د پاکستاني امنیتي چارواکو د ورستي فشارونو په باب نور معلومات درکړو. په راپور کې به د هلمند ولایت مارجی ولسوالۍ د اوسیدونکو شکایتونه واوري.
سم د میندواره کې ورور د غزمر د تاریخ نو ورته د مرجی خلک دی بلیدل دي.
دوی وایي سم روغتیایي خدمات نه لري او نن چهارشنبه د اکتوبر 9 د پوست نړیوالې ورځې په مناسبت مو په افغانستان کې پوستي خدماتو وضعیت کتنه کړې ده.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
موضوع د خبرونې لومړی موضوع ته مخکې په خبرونو کې مو هم واورېدل چې د امریکا د فدرالي څېړنو ادارې یا اف بی آی هغه افغان نیولی چې په وینا د اسلامي دولت ډلې یا داعش له ډلې الهام اخیستی و او د امریکا د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو په ورځ د یوه برید پلان درلود. دغه 28 کلن افغان نصیر احمد توحیدي نومیږي چې د امریکا د عدلي وزارت په وینا غوښتلې د ټاکنو په ورځ یوه ډله خلک په نښه کړي. تورن کس د تېرې دوشنبې په ورځ د امریکا په اوکلاهاما خار کې نیول شوې ده. اسدالله لودین په سټډیو کې سره د نور جزئیات راټول کړي. لودین صاحب د دې خبر جزئیات نور جزئیات څه دي؟
ډیر مننه نوري صاحب. د امریکا د عدلي وزارت وایي نصیر احمد توحیدی د پښتنو ګرویګنو پر مهال منلې چې د او د همدې پلان یو ملګری غوښتل راتلونکي میاشت د امریکا د ټول ټاکنو په ورځ یو حمله وکړي او خپل هم د دوی پټکو شهیدان شي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په وینا دغه خبره د تورن په هغو اسنادو کې لیکل شوی چې عدلي وزارت د همدې قضیه په اړه چمتو کړي. توحیدی چې د 2021 کال په سپتمبر کې امریکا ته تللی په دې وروستیو اونیو کې د خپل پلان شوی حمله په کار کې پرمختګ کړی وو. د راپور لمخې هغه دوا کلاشینکوفونه اخیستي وو. د خپل کورنۍ شتمنۍ لغوه کوله او میرمنې او ماشوم ته د افغانستان یو طرفه ټیکټ کړی وو. د داعش له افکارو متاثره شوی دغه افغان داسې مهال نیول کیږي چې د امریکا د فدرالي څېړنو اداره په متحده ایالاتونو کې د سخت دریزو د احتمالي تاوتریخوالي په اړه اندېښنه لري. دغه ادارې د سه شنبې په ورځ ویلي د ترهګرو ځپل لا هم د اف بی آی یو لومړیتوب دی او دوی به له هرې لارې کار واخلي چې د امریکایانو ژوند خوندي کړي. که څه هم معلومه نه ده چې توحیدی څه ډول د اف بی آی د څېړونکو منګولو ته ورغلی دی، خو په اسنادو کې هغه انځور ځای په ځای شوی چې ویل کیږي د توحیدی دی او هغه د خپل لور په ګډون دو ماشومانو ته له مرګ وروسته د شهید د اجرونو ستاینه او یادونه کوي. چارواکو ویلي توحیدی د داعش له تبلیغاتو استفاده کوله او له هغه خیریه بنسټ سره یې کار کاوه چې د داعش لپاره یې کار کاوه. د اف بی آی په وینا توحیدی له هغه کس سره هم اړیکه نیولې چې سخت دریځۍ ته د لیواله کسانو په استخدام کې لاس درلود. د امریکا عدلي وزارت د حملې په پلان کې د توحیدی شریک نه دی معرفي کړی، خو ویلي دي چې نوموړی یو افغان او د توحیدی د میرمنې ورور دی. توحیدی د دوشنبې په ورځ وروسته تر هغه ونیول شو چې آنلاین آرډر شوي دوا کلاشینکوفونه او مهمات یې ترلاسه کړل. د هغه اوخی هم نیول شوی دی، خو هویت یې ځکه پټ ساتل شوی چې ویل کیږي عمر یې کم دی. پر توحیدی د داعش د مادي ملاتړ او یوې توطیې تور پورې دی. داعش د متحده ایالاتونو لخوا د بهرني ترهګري سازمان په توګه پیژندل کیږي. د دغه تور جزا تر 40 کلونو پورې زندان خودل شوی. هغه د سه شنبې په ورځ محکمه کې خبرې کړې. محکمه کې راڅرګند شوی او وروسته توقیف خونې ته لیږدول شوی دی، خو معلومه نه ده چې مدافع وکیل لري او کنه.
بله اسدالله لودین، تاسو نه مننه. قدر منو اوریدونکو، امر ده چې د امریکا د عدلي وزارت ویلي پولیسو یو افغان نیولې چې غوښتل د اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه په الهام اخیستو د امریکا په اوکلاهاما ایالت کې د انتخاباتو په ورځ برید وکړي. د اسلامي دولت ډلې داعش څخه د الهام اخیستو په ترڅ کې د دغه افغان د نیول کېدو خبره داسې مهال مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې د امریکایي جګپوړو چارواکو په ګډون له افغانستانه د اسلامي دولت ډلې داعش د ګواښونو موضوع ډیره اوړي را اوړي. د امریکا دفاع وزارت وایي په افغانستان او سیمه کې د القاعده او د اسلامي دولت ډلې یا داعش ګواښونه جدي ګڼي. د دې وزارت د ویان مرستیال په یوه خبري غونډه کې ویلي چې امریکا د دغو ګواښونو د مخنیوي لپاره لوړې وړتیاوې لري. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې دا هیواد به ډاډ ترلاسه کړي څو افغانستان بیا د متحدو ایالتونو په وړاندې د بل برید لپاره په یو پټنځای بدل نه شي. جزئیات په دې رپورت کې.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې له افغانستانه د داعش او القاعده د ګواښونو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي، د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون وایي امریکا په سیمې او افغانستان کې د القاعده ګواښونه جدي ګڼي. د یاد وزارت ویان مرستیالې صبرینا سنگ پرون په یو خبري کانفرانس کې په افغانستان کې د القاعده د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل امریکا د دې ګواښونو د مخنیوي لپاره ډېرې لوړې وړتیاوې لري. تر دې مخکې د امریکا د دفاع وزارت ویان جنرال پاتریک رایډر هم د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر مایکل مکال د هغو څرګندونو په اړه چې امریکا د داعش خراسان څانګې او القاعده د څارنې لپاره خپله وړتیا له لاسه ورکړې ویلي وه چې دوی په افغانستان کې د ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره قوي استخباراتي وړتیا لري. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر هم پرون په یوه خبري کانفرانس کې په افغانستان کې د ترهګریزو ډلو پر وړاندې د امریکا د مبارزې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې امریکا د خپل او د خپلو متحدینو په وړاندې د هر ډول ترهګریزو ګواښونو په وړاندې خورا بیداره دي. نوموړي زیاته کړه
So our most critical interest when it comes to
Afghanistan ki zamuk tar tolo muhim andekhna da wa da che da hewat his kala bi ada mutahida ayalato parwandi da tragiri zubridun da fail zayin shi aw muk da mutahida ayalato da haqid mutahidin parwandi da har dawal tragiri zugo khuno parwandi khora o khiyariyo
ورته وخت کې د پوځي او امنیتي چارو کارپوهان په افغانستان کې د القاعده په ګډون د ترهګریزو ډلو د فعالیت په اړه د امریکا او نورو هیوادونو اندېښنې پر ځای بولي او وایي د طالبانو حکومت د دوی پر وړاندې د مبارزې وړتیا نه لري. په تېر جمهوري نظام کې د وسلوالو ځواکونو عمومي ویان جنرال اجمل عمر شینواري ازادي راډیو ته وویل
طالبان د دوه سره ښکیل دي او د دوه مطلقا متاثر دي د ایدیالوژي د لحاظه او د تیرو ګډو کړنو له لحاظه. طالبان د دې واک ځواک ظرفیت او هوډ نه لري چې وشي کولای د تخصصي لحاظه د دغه پرمختګونو او کړنو مخنیوی وکړي. استخباراتي د تروریزم ضد داسې بنسټ طالبان نشو جوړ کړی چې هغه کې د تروریزم ضد متخصصین وي او دغه ګواښونه وټاکي یا تثبیت کړي او د ګواښونو په مقابل کې تدابیر اتخاذ کړي.
د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل په افغانستان کې د ترهګریزو ډلو د فعالیت اغیز په حق لوبو ویل
پاینده که هم در افغانستان متاسفانه در خطر موجود ده چه نه تنها چه افغانستان با یونزل بیاده ده غدال و ده موجودیت قربانی کیگی بلکه منطقه و نریت به هم اثرات رسیگی و اما متاسفانه قیمت و قربانی با یونزل بیا افغانان ورکوی.
د اندېښنې داسې مهال دی چې د امریکا د مرکزي قومندانې پخوانی قومندان جنرال کین فرانک مکینزی د اکتوبر په اوومه نیټه ویلي وه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو سره القاعده او داعش ډلو خپلې وړتیاوې بیرته رغولي. که څه هم د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې اندېښنو او څرګندونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې تر دې د ترهګریزو ډلو د فعالیت په اړه د هیوادونو د اندېښنو په ځواب کې په وار وار ټینګار کړی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم د ملګرو ملتونو په ګډون امریکایي چارواکو په افغانستان کې د داعش او القاعده د موجودیت او د پیاوړي کېدو په اړه اندېښنې ښودلې وې.
د طالبان سرپرست حکومت چې په افغانستان کې د داعش د ځپلو ادعا کړې ده، د غرض د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت یو ځل بیا په یو لنډ بیان کې ویلي دي چې داعش په افغانستان کې ځپل شوی او نورو ته ګواښ نشي متوجه کولای.
په دې اړه ټولې اندېښنې به بنسټ وبول او دغه داګانې موږ ردوو سي ګواکې له افغانستان نه نورو هیوادونو ته تهدید متوجه ده. له افغانستان نه هیڅ بل هیواد ته تشویش او تهدید نه ده متوجه. په افغانستان کې هیڅ بهرنی ډله فعالیت نه لري او د افغانستان اسلامي امارت هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې نورو هیوادونو ته تهدید متوجه کړي. په افغانستان کې د داعش په دې د افغانستان په جغرافیه کې په بشپړه توګه ځپل شوې ده.
د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمد الله ام فطر تو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت به وای پر طالبانو فشارونو ته دوام ورکوي او تر هغه به ور سره اړیکه عادي نشي چې دوی تبعیزي چلندونه ام پایت نه وي رسولي. د دې وزارت ویان دغه راز ویلي چې امریکا هڅه کوي چې افغانستان بیا د هیواد د ترهګریز ګواښ په یوې اډې بدل نشي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې د طالبانو پر وړاندې په کړنلارې کې بدلون نه دی راغلی. د دغه وزارت ویان میتیو میلر د سیشن په ورځ په خبري ناشته کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې روسیې په دې وروستیو کې د ترهګریزو سازمانونو له نوملاړه د طالبانو د نوم لري کولو پریکړه کړې او امریکا په دې برخه کې په څه نظر ده، وویل چې د یو ځنګړي نړیوال ترهګری سازمان په توګه د طالبانو د نوم بدلولو په برخه کې خپل کړنلارې نه ده بدله کړې. ښاغلی میلر دا هم وویل چې د طالبانو سره د اړیکو د کول څو مهمو ګامونو چې په هغه کې بشري حقوقونه په ځنګړې توګه د ښځو او نجونو حقوقونو رعایتولو او پر دوی د بندیزونو لری کولو پورې تړلې موضوع ده. نو موړي موبایل بشري حقوقونه په ځنګړې توګه د افغان ښځو او نجونو حقوقونه چې په خبره د طالبانو لخوا پر ظلم دوام لري د دوی د خپلتیا په سر کې دي.
Continue to work with our allies and partners to press the Taliban to reverse their discriminatory edicts and make sure that
موږ له خپل متحدینو او شریکانو سره کار ته دوام ورکو ترڅو په طالبانو فشار راوړو چې خپل تبعیزی فرمانونه بیرته واخلي او ډاډ ترلاسه شي چې تاریخو د دې کولو لپاره په هر ګام کې له خزو انجونو سره دوی په چلن پورې اړه لري. مګر دا یوازې په دې پورې محدود نه دي چې دوی خزو انجونو تعبیر ته د خونځو د تګ اجازه ورکړي او د خزو د کارمندنې محدودیتونه لري کړي.
په همدې حال کې په هیواد دننه د طالبانو د حکومت له محدودیتونو او بندیزونو اغیزمنې ځینې نجونې او د ښځو او بشري حقوقو فعالانې وایي نړۍ او امریکا دې پر طالبانو تر هغه فشارونه جاري وساتي تر کومه چې په خبره یې د دوی حقونه یې نوي ورکړي. د کونړ ولایت اوسیدونکو او د ښځو او بشري حقوقو یو فعال چې نغړی پر راپور کې نوم خپور سي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له څرګندونو په هکلي ټینګار کوي چې نړیوال په ځنګړې توګه امریکا دې له افغانانو په ځنګړې توګه له ښځو خپل ملاتړ عمل کې ثابت کړی.
و امر دل چه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای پر طالبانو فشارونو ته دوام ورکوي او تر هغه بور سره اړیکه عادي نشي چې دوی تبعیزي چلندونه ام پایت نه ورسولي. په خبر کې د پښتون ژغورند غورزنګ پی ټی ام پر غړو د ورستي برید او د غورزنګ په وړاندې د پاکستانی امنیتي چارواکو فشارونه په دې ورستیو کې زیات شوه دي. ازادي راډیو د مشال څنګه ایډیټور داوود خټک دلته په سټډیو کې را سره دی. خټک صاحب خبرونه تخره غلا سوال راته وایي چې دغه خیبر زول کې د پښتون ژغورنې په غورزنګ برید چې شوې دی نور ورست جزئیات څه دي؟
مننه نوري صاحب. دا دغلته ټاکل شي و چې د پښتون ژغورنی غورزنګ د یو لسم د اکتوبر په یو لسم باندې یو غونډو کی نو دا نن هم نن دغلته د پولیسو لخوا په خلکو باندې ډزې شوې دي او د دې ډزو په نتیجه کې درې کسان وژل شوې دي. چاغه په هسپتال کې زمونږ خبريالانو هغه کسان تصدیق کړي چې درې کسان وژل شوې دي او دولس نور کسان چې دي هم دغه ډزو په نتیجه کې هغه په هسپتال کې دا وخت زخمیان پراته دي. نو دغه د دغه
څه ویل شوی چې ولې ډز شوې دي؟ آی غواړي چې د دې پی ټی ایم غړي را نشي دغه لوی جرګه.
ډزو علت دا دی چې د سورز وړاندې د پاکستان مرکزی حکومت پی ټی ایم ناقانونه تنظیم اعلان کړی دی او بیا دوش په مخ کې د خیبر پښتونخوا حکومت هم په دغه سیمه کې په غونډو باندې بندیز لګولې. نو پولیسو پی ټی ایم له دغه ځینې منی کول چې تاسو دلته غونډه مکوي او غي موجودونه دغه ډزو یعنی اوس ابتدایي علت چې دغه غیدغه خوده
کی دا چې د 18 د اکتوبر 2 وروسته دغه لوی جرګره بلل شوې ده په خیبر په جمرود کې دا او پی ټی ایم هم د پاکستان حکومت غیر قانوني اعلان کړی فعالیت منع کړی دی. آیا دا لوی جرګه تر سره شي؟
حتمی سوال ممکن دي ځکه چې حالات اوس هم الته ډیر کړکی چندي خو دا امکان لري چې جرګه اوشي خو په اغه صورت کې به دا جرګنی څنګه چې دی مخکې نه پلان کړی و، یعنی اغه عمره لوی جرګه به ونشي، یو وړه غونې کې دی شي چې وړه شان جرګه اوشي، ځکه چې پولیس هم په هر صورت کې دا منې کول غواړي او پی ټی ایم په هر صورت کې دا جرګه کول غواړي. خو بل خو د پولیسو له خوا دغه ډزې وشوې، د حالات تاو تریخواله اوس هم ډېر زیات موجود دي، نو زه فکر کوم چې امکان لري جرګه اوشي تر څه حد پورې، ځکه یو ورځ پکې پاتې ده، خو اغه حساب سره به ونشي په کوم حساب سره چې دا پلان شوی و.
لن کرته وای چې پی ټی ایم د پاکستان د حکومت ورسته پریکړه چیلنجولای شي،
پی ټی ایم چیلنجولای شي په عدالتونو کې، او زه فکر کوم چې د پیښور په عدالت کې دا چیلنج شوی هم ده.
مننه داود خټکو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
ازادي رادیو اوریم. د هلمند ولایت مرجی ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې په دې ولایت کې سم روغتیایي خدمتونه نشته، او که یو نیم کلینیک هم په دې ولسوالۍ کې وي هغه خلکو ته سم خدمات نه ارزه کوي. نور په دې راپور کې.
د مرجی ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې په یاد ولسوالۍ کې وازی یو روغتیایي مرکز شتون لري، چې په وینا یې په یاد مرکز کې هم خدمات هغه ډول نه وړاندې کیږي لکه څنګه چې اړتیا ده. د دې ولسوالۍ یو اوسیدونکي نورعلي د ازادي راډیو صرف خبرو کې دا وکړه چې په یاد مرکز کې مسلکي ډاکټران او درمل هم نسته. د یادی ولسوالی او بل اوسیدونکي شیر احمد بیا ازادي راډیو ته ویل چې په یاد روغتیایي مرکز کې درمل نسته، او ډاکټران یو اونۍ او بل اونۍ نوبات ورکوي. نکیب الله هم د یادی ولسوالۍ یو بل ځایي اوسیدونکی دی، او د ازادي راډیو اسرائیل په خبرو کې وویل چې په یاد روغتون کې د ښځینه ډاکټرانو کمښت هم موجود دی. دی وایي خپل ښځینه ناروغان نورسی متوړي
تر ډیره حد پورې دلته هغه ډاکټران چې دلته موجود دي، زنانه ډاکټرانی، هغه څو محدود برخو دپاره کار کوي، یعنی نسایي ولادي او اطفال دپاره. نورې برخو دپاره موږ زنانه ډاکټران دلته مرجی ولسوالۍ کې نه لرو. پر مجبور یو چې مرکز د شکرګاه ښار ته ولاړ سو او هلته خپله تداوي وکړو. کالتم نه کېدی، نو بیا تر ډیره حد پورې د کندهار کې اوس ډېر خلک ځي، همالته بیا خپله تداوي کوو. موږ لوی ستونزه ده، اوس مثلا که څوک د معدي مرضي ولري یا د اعصابو یو مشکل ولري، هغه دپاره موږ ډاکټر نه لرو، نو موږ مجبور یو چې بیا مرکز ته ولاړ سو. نو که په دغه برخه کې موږ ته ډاکټرانې موجود وي، نو بیا به ستونزه حل وي.
په ورته وخت کې روغتیا پالان هم د خلکو ستونزې مني، خو وایي په دې اړه یې مرکزي ادارې ته پیشنهادونه کړي دي. د مرجې د روغتون امیر حاجي بشیر وایي دوی هڅه کوي چې تر خپله وسه او په خپلو امکاناتو باندې د ناروغانو درملنه وکړي.
پیران صحیح خدمات نه رسیدلی، ځکه چې زموږ ولسوالۍ ډېرې او پراخه پرنفسه ولسوالۍ ده، چې ډېرې دښتې سیمې اوس پاره شوي دي، په هغو کې زموږ صحیح مراکز وجود نه لري. خو بیا الحمدلله د تېر یو کال په جریان کې زموږ صحیح خدمات، یعنی چې د 2022 څخه تر 23 پورې 15 نوي صحیح مراکز جوړ شوي دي، په دې کې موبایل هم دي او فکس هم دي. خدمات جوړ ستونزې خو انشاءالله تر ډېره حده پرې حل شوي دي. خو بیا هم زموږ ولسوالۍ چې ده دا ډېره پرمخصه ده، ما مخکې ورته وویل چې زموږ د صحیح مراکزو ارتقا نه ده شوې، یعنی نفوس زیات شوي دي. زموږ اکثره صحیح مراکز یا کلینیکان چې
په هلمند کې د عامې روغتیا ریاست مسؤولان بیا هم د خلکو ستونزې مني، خو وایي چې د عامې روغتیا وزارت د دغه ولایت نفوس ته په کتو دې ته درمل او امکانات ورکوي. د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤولین وایي علت یې په دغه ولایت کې د خلکو له لورې د دسکرو نه جوړول دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
للوبخالو
لنړی
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
نن چهارشنبه د اکتوبر 9 د پوسټ نړیواله ورځ ده. یو شمېر افغانان چې له پوسټي خدمتونو څخه استفاده کوي په دې برخه کې د خدمتونو وړاندې کولو او جدي اړتیا بولي او دغه خدمتونو د کیفیت پر خروالي انټینګار کوي. د نړیوالو چارو یو شمېر پوهان وایي چې د افغانستان پوسټي خدمتونو په وروستیو کلونو کې کوم پرمختګ انده کړی او یوازې په ځینو مواردو کې ترې ګټه اخیستل کیږي. نور به په دې راپور کې وورو.
د مخابراتي ټکنالوژي پرمختګ سره سره چې نړیوال اتصال یې اسانه کړی دی، پوستی خدمتونه په نړۍ کې له هم یو وړین او مخبر ودی اړتیا ده. خو په افغانستان کې پوستی خدمتونه ډیر نه دي او د هیواد د ډیرو هیوادونو په څیر پورزنی ډول د پوستونو رسولو لپاره کوم مشخص آدرس شتون نه لري. یو شمېر افغانان چې له پوستی خدمتونو څخه ګټه پورته کوي په دې برخه کې د خدمتونو وړاندې کول یو جدي اړتیا بولي او د دغو خدمتونو د کیفیت پر خوالي ټینګار کوي. د کابل خروسی دون کې اوستا اورجان وای سره لدې چې له پوسټي خدمتونو ګټه خستل ګران دي، خو اړه ده چې د ضروری کارونو لکه د اسناد او یا هم د توکو د لیک درا لیک لپاره ترې کار واخلي. نو موري ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل
خدمات پوسټي یګرو روش است چې انوز هم اهمیت خدا افس کده.
پوسټي خدمتونه د اعتبار وړ دي او تر اوسه ارزښت پر ځای دی. کله چې یو مهم سند د بیلګې په توګه اصلي سندونه یا هم ګران توکي له هیواد بهر لیږو، موږ پوسټي خدمتونو ته مراجعه کوو او د پوسټي خدمتونو یوې ادارې ته اړتیا لرو ځکه دا خدمتونه تایید شوي او په ټوله نړۍ کې د اعتبار وړ دي.
افغان پوسټ شرکت چې د طالبانو د مخابرات او ټکنالوژي وزارت پورې تړلی دی وایي په هیواد کې دننه او بهر یې د پراخ پوسټي خدمتونو زمينه برابره کړې. یو شمېر کورنیو رسنیو شاوخوا یوه میاشت وړاندې د افغان پوسټ سوداګری د پراختیا د مشر زبیولا عمر په حواله راپور ورکړی و چې دغه شرکت اوس مهال د افغانستان په ولایتونو کې په نږدې 400 فعال مرکزونو کې د پوستي خدماتو د وړاندې کولو ترڅنګ 120 هیوادونو ته هم د خدمات وړاندې کوي. د افغان پوسټ یو کارکونکي چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي رادیو ته وویل
خدمات پوسټ سری دوري در سراسر جهان از قبیل اسناد و بسته های کوچک
مون په ټوله نړۍ کې چټک پوسټي خدماتونه لرو لکه اسناد، کوچنی بستې، د اصلي اسنادو پروسس کول، د بهرنیو چارو وزارت ټاپه، وثیقه خط، د پیژند پاڼو یا تذکیرو ویش، د زیږون کارتونه، پښتونکو ته د پاسپورټونو ویش او په دې وروستیو کې مونږ د افغانستان پوهنې وزارت سره هم یو تړون درلود چې لمخې د 12 ټولګي شهادتنامې هم شاملې دي. همداراز د سیم کارتونو او برېښنایي کریډیټ کارتونو ویش هم لرو. د ټکنالوژۍ، برېښنالیک او ټولنیزو شبکو له راتلو سره سره پوسټي خدماتونه خپل ځای لري.
د طالبانو حکومت د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په ویب پاڼه کې د دریو پوسټي شرکتونو فیډکس، ټی ان ټی او ډی ایچ ایل یادونه شوې چې په افغانستان کې د فعالیت جواز لري. په دوام کې راغلي چې دا شرکتونه د ترانسپورت، سوداګرۍ او معلوماتي تدارکاتي او پوسټي خدماتو له لارې نړیوالو بازارونو ته لاسرسي چمتو کوي. هڅه مو کړه چې په افغانستان کې د پوسټي شرکتونو د خدماتو د کیفیت په اړه د طالبانو د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د ویان عنایت الله الکوزین هزار هم مخلو، خو هغه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د افغانستان پوستي خدماتونه له تیرو کلونو راهیسې پرمختګ نه دی کړی او یوازې په ځانګړو مواردو کې ترې کار اخیستل کیږي. دوی په دې باور دي چې په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې پوستي خدماتونه پیکه شوي او ډیری خلک خپل ورځني کارونه د ارتباطي چینلونو او آنلاین پلیټفارمونو له لارې ترسره کوي. د نړیوالو چارو پوه شکیلا جاوید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خدمات پوست رسانی در افغانستان سابقه طولانی داره؟
پوستی خدمتونه په افغانستان کې اوږده مخینه لري، خو ټکنالوژي د دغو خدمتونو ځای نیولی دی. د پوستی خدمتونو ارزښت خورا لوړ دی، خو په دې خدمتونو کې ډیر وخت لګیدنه د دې لامل ګرځېدلی چې خلک له ټکنالوژي څخه کار واخلي ځکه چې معلومات په چټکۍ سره لیږدول کیږي او د دوی ستونزې په چټکۍ سره حل کیږي. خو پوستی خدمتونو ته هم اړتیا شته او باید د ملي او نړیوال ارزښت په توګه وساتل شي.
د یادونه وړ ده چې نن د اکتوبر 9 د پوست نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو د پوست نړیواله اتحادیه په 1940 کال کې په نړیواله کچه د پوستي خدماتو د تنظیم او ښه کولو په موخه جوړه شوه او بیا تر دې وروسته د پوسټ نړیواله ورځ له 1998 زیږدیز کال راهیسې هر کال منزل کیږي. د پوسټ نړیوالې ورځې موخه د خلکو په ورځني ژوند او اداراتو کې د هغې د رول او د هیوادونو ټولنیز او اقتصادي پرمختګ کې د ونډې په اړه د پوهاوي رامنځته کول دي.